پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي رډو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرسته کوي. سلامونه. د ناتو دفاع وزیران او شریکان نن د افغانستان په اړه په پلازمینه بروکسل کې غونډه لري. وړاندې بروکسل ته ورسو او د دې غونډې حال درکو. دا به هم واورئ چې په ننګرهار کې د داعش د دوه اویا کسانو له تسلیمې وروسته یو ځل بیا د دې ډلې فعالیتونو ته په افغانستان کې اندېښنې پیدا شوې دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
د تخار چارواکی وایي چې درقد ولسوالۍ تر پوځي عملیاتو وروسته نیولې ده. د امریکا یو چارواکی وایي چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو مخکښو کاندیدانو د نتایجو د پایلو د نتایجو منلو ته چمتووالی څرګند کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان له ایران څخه غوښتنه کړې چې د جزا په قانون کې اصلاحات راولي. د تخار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې درقد ولسوالۍ تر پوځي عملیاتو وروسته بیرته له وسلولو طالبانو ونیوله. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري نن ازادي راډیو ته ویل چې ولسوالۍ نن سهار نیول سوې ده.
ولسوالۍ درقد ولایت تخار صبح امروز ساعت 5 بجه به گونه کامل از تصرف مخالفین مسلح خارج شد و به تصرف نیروهای امنیتی ما درآمد.
په درقد ولسوالۍ کې چې له دوو کلونو راهیسې وسلولو پر زیاتو برخو کنټرول درلو دغه پوځي عملیات تېرې اونۍ پیل سول. بلخوا دفاع وزارت په ویلامیه کې ویلي چې د درقد ولسوالۍ د تصفیې لپاره په پوځي عملیاتو کې د دولت تر 500 زیات مخالف وسلوال وژل سوي دي. وسلولو طالبانو د درقد ولسوالۍ د وروستیو تحولاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په عین حال کې د بغلان ولایت چارواکو پرون ویل چې د انډیغوري ولسوالۍ مرکز یې له وسلولو طالبانو څخه نیولی دی. د دې ولسوالۍ مرکز له دریو کلونو راهیسې د وسلولو طالبانو په کنټرول کې وو. په داسر کې چې افغانان په خپل هیواد کې د ولسمشرۍ د ترسره سویو انتخاباتو د ځنډېدلو پایلو د اعلان په تمه دي. د امریکا متحده ایالاتونو د پنجشنبې په ورځ په دې برخه کې پر زغم ټینګار کړی دی. د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلس کابل ته تر سفر وروسته ویلي هغه خوشحاله ده چې ټولو مخکښو کاندیدانو د انتخاباتو د پایلو منلو ته ژمنتیا څرګنده کړې ده. د فرانسې خبري اژانس د الیس ویلس په حواله ویلي چې ما د رایو د شمیرلو د شفافې او باوري پروسې په اړتیا او پر دې چې د افغانستان انتخاباتي بنسټونه له کوم فشار او لاسوهنې پرته د دې پروسې مشري وکړي ټینګار وکړ. هغې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي پایلو د اعلان ځنډ ته په اشارې زیاته کړې. دا مهال په نتایجو کې دقت تر سرعت ډیر مهم دی. ټاکل سوی وو چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړني نتایج د تلې یا میزان میاشتې پر 28 نېټه اعلان سي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې په چارو کې رامنځته سوی ځنډ او په سیستم کې د داخلو سوو رایو د تصفیې د زیات وخت اړتیا د دې سبب سوی چې د ولسمشرۍ انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان وځنډیږي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د انتخاباتو کمیسیون به کله د تلې د شپږمې نېټې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن له نیپال سره مسابقه لري. د افغانستان د فوټسال فدراسیون پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د آسیا دغه سیالي به د ایران په ارومیا ښار کې وي. د افغانستان او نیپال د فوټسال د ملي لوبډلو سیالي به د کابل پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیل سي. د افغانستان لوبډله د آسیایي هیوادونو د فوټسال د اتلولۍ د جام لپاره په سیالیو کې د ګډون لپاره ایران ته تللې ده. افغانستان تر اوسه د تاجکستان او ازبکستان له لوبډلو ماتې خوړلې ده. فوټسال د فوټبال یو ډول دی چې په سرپټي لوبغالي کې پر کلک میدان ترسره کیږي. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د بخښنې نړیوال سازمان له ایران څخه غوښتنه کړې چې د جزا په قانون کې تعدیلات راولي. د غیدارې په عین حال کې له تهران څخه غوښتي چې د بدن د غړو د پرې کولو په ګډون د جسمي مجازاتو هر بڼه لغوه کړي. په لندن کې ډېره د بشري حقونو دغې څارونکي ډلې پرون پنجشنبه په ویلامیه کې دا غوښتنه مطرح کړې ده. تر دې ورځ مخکې د ایران چارواکو اعلان کړی و چې د غلا په تور یې د یوه زنداني لاس غوڅ کړی دی. د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان مرستیال مشر صالح اجازی ویلی د دغه سی ظالمانه مجازاتو په عملي کولو سره ایرانی چارواکو شکنجه ترسره کړې چې د نړیوال قانون له مخې یو جرم ګڼل کیږي. شغلی حجازي ویلي چې ایران باید سم د لاسه جنایي عدلي سیستم ته مخه کړي چې له بندیانو سره بشري چلند کوي. د ایران د شمالي ولایت مازندران عدلي ریاست تیره چهارشنبه اعلان وکړ چې یو سړی چې د غلا په څو پیښو کې بندي سوی و په زندان کې لاس غوڅ کړی سوی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریې په شمال ختیځ کې به د امریکا پوځي حضور پیاوړی کړي څو د اسلامي دولت د وسلولو ډلې مخه ونیسي چې د تیلو دغه بډای سیمې بیا لاندې نه کړي. د پنجشنبې په ورځ دا پریکړه وروسته له هغې څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوریې له هغو سیمو چې له ترکیې سره پر پوله پرتې دي د امریکایي سرتیرو د ایستلو اعلان وکړ. دې اقدام ترکیې ته اجازه ورکړې چې په سیمې کې د انقرې په وینا د خوندي زون د رامنځته کولو لپاره د امریکا د متحدو کوردی جنگیالیو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. د سوریې په دې سرحدي سیمه کې چې مخکې د امریکایي سرتیرو او کورد جنگیالیو په واک کې و، اوس ترکیه او روسي ځواکونه ګزمه کوي. د فرانسې خبري اژانس وایي چې په سیمه کې خبریال د روسي بیرغ لرونکي پوځي ګزمه لیدلې ده. او د پاکستان د بشري حقوقو مخکښه فعاله ګلالۍ اسماعیل وایي چې پلار یې ناپیژاندو وسلولو پرون په پېښور کې د عالي محکمې د ودانۍ له مخې تښتولی دی. ګلالۍ اسماعیل چې خپله هم په له وروسته له هغې له پاکستان څخه متحدو ایالتونو ته پناه یوړه چې پاکستاني چارواکو یې پرله پسې د نیولو هڅې کولې. د بشري حقونو دغې فعالې او د پښتون ژغورنې د غورځنګ ملاتړې ازادي راډیو ته په ټلیفوني خبرې کې ویلي چې پلار یې محمد اسماعیل په پېښور کې محکمې ته له حاضرېدو وروسته کور ته ستنېدی چې د پاکستاني ملیشو د یونیفورم لرونکو ناڅرګندو کسانو تښتولی او دوی له برخلیک څخه نه دي خبر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ناټو عمومي منشي وایي ناټو په افغانستان کې د سولې لپاره د زمینې برابرولو په خاطر هڅې کوي.
We strongly believe that the best thing we can do to create the conditions for a negotiated peace
وړاندې په خبرمن کې بروکسل ته ورزو او د ناتو د نننې غونډې په اړه جزئیات در سره شریکو. په افغانستان کې د داعش فعالیتونو ته اندېښنې زیات شوې دي. پوځي کارپو جنرال امر خیل وای چې سر له اوسه باید غم خوړل شي.
هم دا اوس مخه ونن وای چې هم دا اوس د دې مقابله کې تشکیلي عملیات په ټول افغانستان کې شروع نه شي زه فکر کوم مشکل دی. تاسو دې ډیر زیات دی.
دا به هم په دې خبرونه کې واوري چې په غزنی کې له طالبانو د دریو نیول شوی ولسوالیو اوسیدونکو له حکومت څخه غواړي.
د دې کلسولي د ولنګیر د کلی اوسیدونکو هم فقط یوازې نظامي برخه فعاله ده. نورې ملکي ادارې هیڅ فعاله نه دي لکه قضا، لکه د املاکو مدیریت، لکه د تذکرو مدیریت.
د ناتو ته دفاع وزیرانو په غونډه کې نن په بلجیم کې د افغانستان مسله چیړل کیږي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد او د ناتو د شریکانو دفاع وزیرانو هم برخه اخیستې ده. پلازمېنې بروکسل ته ورسو د ناتو له مرکزي دفتر زما همکار مصطفی صدیقی په ټلیفون را سره دی. له ده به واورو چې غونډه پیل شوې ده کنه صدیقی صاحب؟
بله شیبر صاحب، د ناتو دفاع وزیران او شریکان یې نن د کابل په وخت 2:30 بجې په بروکسل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پیاوړتیا او په دې هېواد کې د سولې پر بهیر بحث کوي. د افغانستان د مسئلو په اړه بحث د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې کیږي. ناتو وایي په افغانستان کې په خپل هغه ماموریت چې د افغان ځواکونه روزنه او سلام مشوره د دوام ورکړي. د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې په دې اړه وویل:
We strongly believe that the best thing we can do to create the conditions for a negotiated peaceful solution is to
هغه وایي مونږ پر دې قوي باور لرو چې د خبرو په وسیله د هوارې د یوې لارې چارې د موندلو غوره لاره دا ده چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړو څو طالبان پوشي چې باید خبرو اترو ته کینی او نوې جوړ جاړی وکړي. ناتو ویلي چې افغان ځواکونه به تر 2023 کال پورې تمویل کړي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر هم د بروکسل د غونډې ګډونوالو څخه دی. نومره د غلطه د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې بعد امریکا د متحده ایالاتو ماموریت بدلون و نه مومي. اسپر یک شنبه په ورځ کابل کې وو. نومره هلته وویل هدف دا دی چې په یو وخت کې د سولې توافق ترلاسه شي. خود دې پاره چې دا هدف په کله تر لاسه کیږي نه د امریکا د دفاع وزیر او نه د ناتو توزیع طالبانو پرله پسې ټینګار کړی چې د افغان حکومت سره مخامخ خبرې نه کوي لکه څنګه چې پوهیږي شوبانسه پولیسي وګړو له کلونو راهیسې په افغانستان د روانې جګړې له کبله زیات کړه او غاللې دي د ملګرو ملتونو سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړنیو نه میاشتو کې له 2015 زیات ملکیان وژل شوي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي استازي تادامي چې اماماتو ویلي د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې زیاتېدل څرګندوي چې په دې هیواد کې د خبرو له لارې د سولې ټینګښت مهم دی
بله صدیقي صاحب تاسو دې ته اشاره وکړه چې د ناتو عمومي منشي د افغانستان د سولې په ارتباط خبرې کړې دي وړاندې په خبرونه کې د سولې په ارتباط چې په چین کې کومه غونډه راتلونکې اونۍ د په هغه باره کې راپور لرو خو یو بل موضوع داعش ته هم په افغانستان کې اندېښنې شته او په دې ارتباط په دې خبرونه کې یو راپور لرو د داعش په ارتباط د ناتو عمومي منشي څه ویلي دي
ناتو عمومی منشی استولتنبرگ نگرانی خودلی داعش پا اکلا پا افغانستان که ویلی چه دوی اجازه نورکوی چه داعش پا افغانستان که دخپل خلافت احیا کری حال ده
مننه صدیقی صاحب د داعش مسلې ته ادامه ورکوو په ننګرهار کې د داعش ډلې په هغو دوه اویا کسانو کې چې پرون تسلیم شول شپږ تنه د اردن او دوه د پاکستان دي افغان حکومت اندېښنه ښیي چې داعش د نورو هیوادو د وسلوالو د جذب لپاره هڅې کوي او کیدای شي چې په یوه ستر خطر تبدیل شي که یې مخه سمه ونه نیول شي امید زهیرمل له کابله راپور لري
که څه هم وړاندې د افغانستان حکومت په ځلونو ویلي داعش ډله یو لوی خطر نه دی خو ښکاري چې دې ډلې وروستیو کې له نورو هیوادونو د وسلوالو د جلب و جذب لپاره ځان ته لار پرانستې ده تازه د مالدیف پولیس ویلي د داعش خراسان ډلې د جلب و جذب هغه مسؤلین نیولې چې خلک به د جګړې لپاره افغانستان او سوریه ته استول د فرانسې خبری اژانس لیکي دغه کس محمد امین نومیږي او 15 کلن دی امریکا محمد امین د داعش د جلب و جذب مسؤل بلل او د نړیوال ترهګر په توګه پیژندل سربیره ویلي هغه په پاکستان او افغانستان کې فعال و اوس د افغانستان حکومت وایي داعش ډله د ستراتیژیک مشکل په توګه د مطرح کېدو په حال کې ده د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل داعش بهرنۍ سرچینه لري او هغه وسلوالې چې د افغانستان دننه جګړه کوي بهرنیان دي
ویره د دې شته چې داعش په یو ستراتیژیک مشکل باندې بدل شي په افغانستان کې د اوس لپاره یو تاکتیکي مشکل ده قوي اقدامات سوي دي او دا ډله جدن ځپل سوي چې دوی د خارجي لینکونو او تړاوونو په اړه اندېښنې شته
د ملي امنیت شورا وایي د دوی د معلوماتو لمخې له 2500 روزه داعش وسلوال په افغانستان کې جګړه کوي خو د دوی پر ضد یې سخت عملیات کړي او لا هم دوام لري د ننګرهار ولایت چارواکو پرون رسنیو ته وویل دوه اویا داعش وسلوال ورته تسلیم شوي چې په ډله کې شپږ تنه د اردن او دوه تنه د پاکستان اوسیدونکي دي د دوی په ډله کې تسلیم شوي مالک زید چې د اردن اوسیدونکی دی رسنیو ته وویل له خپلو درې نورو ملګرو او ښځو سره په قاچاقي ډول له ترکیه او ایران د افغانستان جګړې لپاره راوستل شوي دي یو شمیر شنونکي وایي معلومات ښیي چې افغانستان ته د داعش په ډله کې د بهرنیو وسلوالو جلب و جذب زیات شوی دی متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کړه ده چې په افغانستان کې داعش ډله له خپل مرکزي کړۍ سره اړیکه لري
دا په هر ځای کې کېدای شي چې پیدا شي او دا اشخاص او افراد هم ډېر لري کم نه دي که څوک وایي چې دې اشخاص او افراد کم دي دا غلطه خبره ده دا ډېر زیات ده چې همدا اوس مخه ونه نیول شي همدا اوس د دې په مقابل کې تشکیلي عملیات په ټول افغانستان کې شروع نه شي زه فکر کوم مشکل دی بس ډېر زیات دی
د دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو او روسیې په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو هم په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې ده د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هم د پنځشنبې په ورځ وویل دوی به اجازه ورنکړي چې داعش ډله په افغانستان کې خپل اعلان کړی خلافت جوړ کړي ښاغلی ستولتنبرګ په بروکسل کې خبریالانو ته وویل نړیواله ټولنه به اجازه ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځالې بدل شي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
پخوانی جهادي قومندان اسماعیل خان وای په چین کې د ناستې لپاره 25 کسیز لیست چې 15 دولتي کسان دي چمتو شوی. دغه جهادي قومندان وایي د ولسمشر د دفتر رئیس فیض الله کاکړ د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمی او د ملي امنیت پخوانی رئیس معصوم ستانکزی د حکومتي کسانو په لیست کې شامل دي. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په دې برخه کې خبرې لا روانې دي او تر اوسه پورې حکومت پریکړه نه ده کړې چې په دې غونډه کې چې د راتلونکي اونۍ د سېشنبه او چهارشنبه په ورځو په پکن کې کیږي برخه واخلي او کنه. خاطر پردیس له کابل له نورو جزئیاتو سره.
پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان ازادي رډيو ته ویل د پیکینګ ناست لپاره د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي په مشرۍ د سیاسونو د شل کسیز پلاوی په نوم لړ چمتو شوی دی. ښاغلی اسماعیل خان وایي په دې شل کسیز پلاوی کې 15 کس د حکومت کسان دي، خو په دې دلیل چې ولسمشر په یو بهرین سفر دی دغه کسان تایید شوی نه دي.
تفصیلاً که البته جدول نهایی نشده به خاطر اینکه
تر اوسه مهالویش نه دی ورسته شوی. 15 نفر دولتي د دې لپاره چې ولسمشر په یو سفر دی نه دی تایید شوی. 6 نفر د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ سیاسيون او 15 کسان د طالبانو لخوا دي. تر اوسه ویل کیږي چې همدغه کسان
و 15 نفر هم از طرف طالبان تفصیلا همینا گفته میشه که
همین تعداد هست. د افغان حکومت وایندویانو د دې نوملړ پاړه تر اوسه څه نه دی ویلي. خو له دې وړاندې وی دولتي سرچینه ازادي رادیو ته ویلي و چې په دې ناسته کې افغان حکومت ګډون نه کوي. په خوانه جهادي قومندان اسماعیل خان چې په دې لیست کې نوم شته وای، عطا محمد نور، رنگین دتفر سپانتا، یونس قانوني او یو شمیر نور سیاسي چیرې په دې لیست کې شامل دي. ټاکل شوی چې راتلونکو نه د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځ د پیکینګ ناسته جوړ شي. طالبانو هم ویلي چې په دې ناسته کې ورته د ګډون بلنه ورکړل شوې. د طالبان د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین تایید کړی دی چې په دې ناسته کې ګډون کوي. هغه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د پیکینګ ناسته د مسکو او دوحې ناستې په دوام ده چې ټول ګډون کوونکي له خپل شخصي ادرس څخه ګډون کوي. د مسکو او دوحې په ناسته کې هم افغان حکومت ګډون نه وکړي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې دولت وزارت وایي چې په دې اړه لا هم خبري روانې دي. د دې وزارت وایان د جنوري
موضوع اشتراک یا عدم اشتراک د
دا وی د دلیس جوړیدو پاړه او یاد چ پدې ناسته کې ګډون وشي او کنه خبري روان دي. که حکومت پریکړه وکړه چې پدې ناسته کې ګډون وکړي نو ورسته بل تاسو سره معلومات شریک کړو.
اشتراک میکرد و اگر آیت را تعیین کرد که اونجا برو حتما با رسانا شریک
میکرد. آقای لنبری تینگار که ویچه افغان سولی پاڑ طول اڑوان دی ناست باید دا افغان حکومت پر رهبری تر سرشی. آقا سو چه دیدی پا وینا تر او سنه دی مشخص شوی. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل. آزادی رادیو.
نامعلوم کسانو د بشری حقونو د فعال ګلالی اسماعیل پلار د پېښور د محکمې له مخې تښتولی دی. ګلالی اسماعیل چې اوس په امریکا کې جلا وطن ده، ازادي راډیو ته وویل چې تښتونکو د ملیشه ځواک کالي اغوستي وو. د پاکستان حکومت او پولیسو پر دې موضوع له خبرو ډډه کړې. اسمت څاروان دا موضوع تعقیب کړې او اوس سره په سټوډیو کې دی. څاروان صاحب، د ګلالی اسماعیل د پلار د تښتول کېدو په اړه ووایاست چې د دې پیښې جزئیات څه دي؟
ډیره مننه شبر صاحب. د بشري حقونو مشهوره فعاله ګلالی اسماعیل وایي، البته د دې په قول دا خبر کومه، وایي چې نامعلومو وسلوالو د دې پلار په پیښور کې د محکمې له مخې تښتولی دی. ګلالی اسماعیل چې څه موده په پاکستان کې بندي وه، په وروستیو کې امریکا ته په تیښته بریالی شوه. ګلالی اسماعیل له امریکا څخه د تلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل چې د دې پلار محمد اسماعیل د پیښور له لوړې محکمې څخه کور ته روان و چې وسلوالو کسانو چې د ملیشا ځواک جامع په تنوی ونیو او نامعلوم لوري ته وتښتاو. دا وایي چې نه پوهیږي د دې پلار اوس چیرې دی. د محمد اسماعیل مدافع وکیل شهاب الدین خټک ازادي راډیو ته وویل چې اسماعیل د محکمې له دروازې څخه تښتول شوی دی. د محمد اسماعیل په اړه باید ووایم چې د پوهنتون استاد دی، پروفیسر دی.
بله، او د پاکستان حکومت او یا پولیسو د دې پیچات د دې پیش پاړه سویلې.
د خیبر پښتونخوا پولیس تر اوسه پوری حاضر شوی نه دي چې په دې اړه څه ووایي. او د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت ویندوی شوکت یوسفزی په دې اړه د پښتنې له اوریدو وروسته خپل تلیفون ګل کړ او هیڅ ونه ویل.
او تاسو ویل چې محمد اسماعیل یا د ګلالی اسماعیل پلار له محکمې څخه کور ته روانو، نوموړی محکمې ته د څه لپاره تللی؟
پر محمد اسماعیل او میرمن د تروریستي فعالیتونو او پیسو سپینولو تورونه لګول شوې دي او په ځلونو محکمې ته حاضر کړی شوی دی. دوی دا تورونه ردوي او وایي چې پولیس او استخبارات یې کړوي. د دوی په لور ګلاله اسماعیل چې 3 کلنه فعاله ده د دولت ضد فعالیتونو تور لګول شوی دی. د تیر کال په نومبر کې د پاکستان فدرالي پولیسو هغه مهال ګلاله اسماعیل ونیول چې د اسلام آباد په هوایي ډګر کې له الوتکې راکښته شو. وروسته په ضمانت خوشی شو خو پاسپورت یې ورڅخه ضبط کړ او د هغو څرګندونو په خاطر له پاکستان څخه وتل منع شو یا ممنوع الخروج کسانو په لیست کې شامل شو چې د 2013 کال په اگست کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په لاریون کې وای ولې څرګندونې کړي دي. هغه څرګندونې کړي چې پاکستان فکر کوي چې د دوی د هیواد په ضد یا د دولت په ضد به ګلاله اسماعیل په 2013 میلادي کال د سخت دریځو پر ضد د مبارزې په خاطر د انا پولیټیکو فسکایا جایزه وګټله.
بله، تاسو د ګلاله اسماعیل جایزې ته اشاره وکړه، دا یو پیژندل شوې څیره ده. نو آیا له پاکستانه د باندې د بشري حقوقو ټولنو یا هیوادونو په دې موضوع تر اوسه پورې عکس العمل ښکاره کړ؟
البته تر اوسه بری و شاید ډیر ژر وي چې د بشري حقوقو ټولنې یا مدافع ټولنې په دې اړه څه ووایي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د جنوبي او منځنۍ آسیا مرستیال وزیر الیس ویلز د ګلاله اسماعیل د پلار پر نیول کېدو ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. دی ویلي چې د پاکستان له حکومت غواړي چې د سولې زو غونډو د بیان د ازادۍ په برخه کې د خپل هیواد د اتباعو حقونو ته درناوی وکړي.
مننه له اسمت ساروان مو واوریدل چې ګلالی د ګلالی اسماعیل پلار محمد اسماعیل په پاکستان کې اختطاف شو.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د غزنی درې ولسوالۍ په دې ورسوي کې له طالبانو نیول شوې دي. د دغو ولسوالیو اوسیدونکي اوس له حکومته د عامه خدماتو د بیا ژر فعالېدو هیله کوي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د غزنی د یک خواجه عمری او جغتو ولسوالیو اوسیدونکي په دغه ولسوالیو کې د عامه خدمتونو د پیلېدو غوښتنه کوي. دغه درې واړه ولسوالۍ په دا وروستیو میاشتو کې افغان ځواکونو بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې دي. دوی وایي تر اوسه پورې پکې عامه خدمتونه د نیشت برابر دي. دولت د تعلیم، روغتیا او کرنې تر څنګ د بیا رغونې او د نورو عامه خدمتونو اړتیاوې ورپوره کړې تر څو خلک خپل کارونه پرمخ یوسي. دا د یک او جغتو ولسوالیو دوو تنو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې پکې یوازې د تعلیم او روغتیا څنګ څنګه فعال دي او نور ولسوالی او امنیتی پوسټ ته ورته ده.
مهم لا يم د یکل سولې دی ولنګیر د کلی وشدن کيم فقط یا ځین نظامی برخې فعال ده. د وی پوسټ حیثیت لري حالت نور ملکی ادارې هیڅ فعال نه دي، لکه قضا، لکه د املاک مدیریت، لکه د تذکیرو مدیریت دا فعال نه دي. کدی غواړ چې دولت باندې باور د خلکو زیات باید ادارې فعال سي تر څو ولسوالی د تګ راتګ زمينه برابر سي او بل لوري د پوهنې، روغتیا او زراعت او بیارغونې په برخه کې باید کار وشي تر څو په سمې حکومت دلی باندې د دې یک د خلکو باور زیات شي.
هغه غوډم د جغتو رسوالي اوسیدونکو دولت جغتو رسوالي نیولې ده، وس باید عامه خدمتونه مثلا تر سره کې دلته مثلا نک تعلیم، روغتیا او کرنه مثلا د دې تر څنګ نور کومه خدمتونه باید دارته فعال کې. وس د عامه خدمتونو لپاره موږ ولایت ته ځو، ډیر مشکل دی په لارې شلخه ما ادسی دی مثلا مینونه دی سړی نه سکلای مثلا او کار تر سره کې سړی.
د خواجه عمری ولسوالۍ اوسیدونکي نوې د بیات هم په دغه ولسوالۍ کې عامه خدمتونو څخه نه خوشی ده.
اگر امکانات
دا وای کچری امکانات ډیر سي هم دومره به پرمختګ ور سره زیات سي، خو که امکانات او عام خدمتونه کمیږي نو ظاهره خبره ده چې هم دومره به ور سره ورسته پات کیږو. عامه خدمتونه د قناعت وړ نه دي. موږ په دغه عقیده یو چې شو او بهتر سي،
شاید خوبتر او بهتر شه.
بلور ته بیا د غزنی ولایت چارواکي د یادو خدمتونو د فعالیتو ژمنه کوي. دا ولایت ویان محمد عارف نوري د پنځشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د خواجه عمری په ولسوالۍ کې تر ډیره دغه خدمتونه فعال کړي دي. هڅه کوي چې په نورو ولسوالیو کې هم دغه خدمتونو ته دوام ورکړي.
زموږ هڅه دا ده چې امنیت نور هم ډاډمن شي، زموږ ادارې ودانۍ او د رغولو چارې بشپړې شي، موږ به دغه ادارې هم بیرته هماغه ولسوالیو ته انتقال کړو. ولې د پوهنې، روغتیا او خبر د ولسوالۍ او اجرایه مدیریتونه ټول مالته د سکتوري خدماتو په ګډون فعال دي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په 13 ولسوالیو کې له 4 پرته په نورو 14 کې هم اوسیدونکي د دولت له عامه خدمتونو څخه نه خوښ دي.
د روزګان یو شمیر سرتیری ادعا کوي چې په کابل کې په نظامی روغتونونو کې له دوی سره سم چلند نه کیږي. حکومت په دې اړه څه وایي؟ تفصیل د شریف الله شرافت په راپور کې.
یو شمیر هغه سرتیری چې د ژورو ټپونو له امله مرکز کابل ته انتقال شوي وایي په پوځي روغتونونو کې په میاشتو میاشتو پراته وي، خو ډاکټران یې پوښتنه هم نه کوي. زین الله په اروزګان ولایت کې په ملي پولیسو کې دنده لري. څه موده وړاندې په مخامخ جګړه کې ټپي شوی او د درملنې لپاره پلازمینې کابل ته راوړل شوی. خو دی وایي نږدې یوه میاشت د کابل په سردار داود خان روغتون کې بستر وو او وروسته اړ شو چې خپله درملنه په یو شخصي روغتون کې وکړي.
ډاکټرانو ټوله د وایستو کارو چې وایسته ولا نه وایي نه کېدله، خراب شو. دغه لا بیا شخصي ته ولاړم، بیا په شخصي داسې خلک مې ولیدل چې یوه میاشت درما مخکې لاوم تیره کړې وه، ډاکټر یې څوک نه ورته راکړي. داسې خلک وچې په اولش پراله په اولش په عملیات وسلو کار یو خلاص کړي.
په ملي امنیت پوری تړلی یو شمیر سیمه ییز سرتیری هم ورته شکایت لري. لړلې متیولا ازادي راډیو ته داسې ویل.
مچ ولادی او زه د مرکز تل کوټ شیدون کایما په امنیتی ملي کې، یعنی د سنگریان کې وظیفه لرم. شه تداوی مونږ کېدل یو میاش دوه میاش پراته واته داسې کسان و چې هغه د مکر بستر پراته خو تداوی نه کېدل. نو کې د امنیتی ملي په شپخانو کې بډیر وایستو می غزاد نه زو رسوي، خو کله چې حالت ورسیدم خو تداوی مونږ سره ټاپ مينور دغه څخه خرابې دي پر دیو بردن شنور ما په شک کاټ نسی. هم دې خاطر باندې ځان پور می وکړل او رالم شخصي شپخانه کې د ځان تداوی وکړ.
یاد سرتیری له دولت غوښتنه کوي چې دوی ته د خپل حق حقوق ورکړي او پاملرنه دی ورته زیاته کړي. که څه هم د کابل سردار داود خان او ملي امنیت روغتون ته د ورته اجازه را نه کول سو، خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت مسولین د سرتیرو دغه خبرې ردوي او وایي چې دوی ته د افغانستان په هر ولایت کې د کندک په کچه لومړني روغتیایي خدمات برابر کړي. د کورنۍ چارو وزارت مسولین وایي اوس یې د ستونزه هواره کړې ده. دغه وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې دوی نه یوازې په کوردنونه کې د سرتیرو درملنه کوي، بلکه د ارتیا پر مهال بهرنی هیوادونو ته هم د درملنې په هدف استوي.
بل شک پد چې مخکې یو سلسله مشکلات په دې برخه کې وو. هغه ورځ چې د کورنوي چارو وزیر محمد انسود اندرابی راغلی دغه مشکلات وسره شوې دي. د دې دغه شپانه ډیره مجهزه ده ټولو مشکلاتو ته د ناروغانو د ملي پولیسو رسیدګي کې.
د وړاندې د جګړې د لومړی کرښو یو شمیر سرتیرو پر وخت د ماش د نور کولو د ستونزو ترڅنګ بیلابیل شکایتونه کړي وو.
تاسو لا پیغامونو
امید ما د چوپریار د ولسوالۍ مربوط یو معلول یم. کارو کولنیز چارو ریاست نه غواړم چې د معلولینو او د شهیدانو د یتیمانو هغه ماشونه یو کال په بل کال ما ورګډوي. په وخت په وخت ته والله کوي په خوارانو ډېر سختې تکلیفونه تیریږي. د کار او کولنیز چارو د وزیر په غاړه کې به د دو لاسونه پراته وي. د ازادۍ رادونه یو نړۍ مننه کوو چې مونږ پیغامونه ثبت کوي. امید معلول د چپریار د ولسوالۍ په مخمخه.
زه محمد اکبر د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سره په تماس کې یم. زموږ سره ډېره علاقه کې زموږ دغه غوښتنه ده دغه د شهیدانو روحیې راوتلي دي. زه له تر اوسه خپل په کور کې شوې زموږ ته نه را توضیح کړي او ډېر وخت هم کېږي له چا دغه خلکو ته ورکوي چې وایسته به یو شی ولري او یا ډېر خپل رشوت یو شی ځینې وخت هغه ته ورکوي چې رشوت ورته درکوي. څوک ونه لري هغه ته نه ورکوي. دغه زموږ پیغام دی چې تر چارواکو پورې ورسېږي. زموږ سره ولاسلام
زابل ولایت مرکز کلات څخه خبره کوم. خدای په خاطر زموږ غږ دې تر وړو مقامات ته ورسېږي. ساتي داخله پورې ورسېږي. رئیس جمهور پورې یو سرباز یې زموږ ماشینه په خپل وخت خپل حق او حقوق هم نه راکول کېږي. پرې وایي ځا والي کومندان او امیر مالی سره انشافي تجارت کوي. سربازانو پر اکو باندې زموږ غږ دې تر وړو ساتي داخله ورسېږي. چې موږ خپل حق راکې او موږ خپل ماشینه پر وخت حواله زموږ ماشینه پر وخت نه راکول کېږي. چې موږ جنگونه یې مشکلات زخمیان شهیدان
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. په دوله شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 نیولی شي. وړاندې د زما رایه زما حق پروګرام لرو. د انتخاباتو په اړه دغه پروګرام تر لنډو خبرونو وروسته، یعنې له 12 بجو وروسته خپرو. خو اوس اس ایم اسونو ته مخه کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقیق لوګره لیکي ترڅو چې د طالبانو امریکایانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل نشي فکر نه کوم چې سوله راشي. فضل کریم درویش ته پکتیا له ځاځي اریوب لیکي د سولې په حق لا چې په بهر هیواد کې غونډه کیږي او په هر هیواد کې غونډه کیږي ورته هیله لرو. عبدالرحمن د کابل پر استول اس ام اس کې لیکلي دي سولې ته هغه وخت امید پیدا کیږي چې په افغانستان کې غونډه وشي. جعفری لیکي د چین د غونډې له ګډون کوونکو هیله لرو چې اوربان ته لومړی توپ ورکړي. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخه.
د تخار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې درقد ولسوالۍ یې تر پوځي عملیاتو وروسته نن سهار بیرته له وسلوالو طالبانو ونیوله. دفاع وزارت وایي په دغو عملیاتو کې د دولت تر 500 زیات مخالف وسلوال وژل سوي دي. په دسل کې چې افغانان په خپل هیواد کې د ولسمشرۍ د ترسره سویو ټاکنو د ځنډیدلو پایلو د اعلان په تمه دي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو مخکښ ډیپلوماټ وایي چې په دې برخه کې باید زغم څخه کار واخیستل سي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن ماپښین له نیپال سره مسابقه لري. د بخښنې نړیوال سازمان له ایران څخه غوښتنه کړې چې د جزا په قانون کې اصلاحات راولي. دغه ادارې په عین حال کې له تهران څخه غوښتي چې د بدن د غړو د پرې کولو په ګډون د جسمي مجازاتو هر بڼه لغوه کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریې په شمال ختیځ کې به د امریکا پوځي حضور پیاوړی کړي څو د اسلامي دولت د وسلولې ډلې مخه ونیسي چې د تیلو دغه بډایې سیمې بیا لاندې نه کړي. او د پاکستان د بشري حقونو مخکښ فعاله ګلالۍ اسماعیل وایي پلار یې نه پیژاند وسلول پرون په پېښور کې د عالی محکمې د ودانۍ له مخې تښتولی دی.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شي. او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپري شي. اوس زما رایا زما حق پروګرام.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زماره زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د انتخاباتو وروستیو جنجالونو په ځانګړي توګه د ډیټا سنټر د قفل ماتېدو څرنګوالي ته ځانګړي کړی. دا چې پیښه څه ډول و، ولې قفل مات شو، آیا دا عدلي تعقیب غواړي کنه، دا او دې ته ورته نور مسایل مو په دغه بحث کې څېړلې. چې په سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویدان زبی سعادت او د حقوقي چارو کارپوه شیرین خان حبیب میلمانه دي. دا پروګرام ما رحمت الله افغان چمتو کړی. میلمنو ته راغلاس وایم.
له دواړو غډونونو څخه مننه چې په بحث کې مر سره غډونو کړلم. پښتنه له سعادت صاحب نه پیلو. سعادت صاحب کا دی ورسته یو پرمختګونو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ډیر زیات مننه کوم افغان صاحب تاسو ته، جناب حبیب صاحب ته، او تاسو ډیرو خدمتونو اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې استه د بایومټریک ډیوایسونو هغه ډیوایسونو چې هغه ستونزه مشکل درلود او قرنټین شي وو، دغه معلومات تیر شپه د شپې تر 3 بجو پورې زموږ همکارانو کار وکړو، دغه ټول معلومات سرور ته ولېږدول او په اوس کې مونږ په دې کار کوو ترڅو تصفیه تر سره شي. تصفیه لپاره هم مونږ درې ورځې وخت لرو او په دې برخه کې د ملو کمپنۍ هم به همکاری کوي او په ورته وخت کې به مونږه کوشش دي هم وکړو چې دواړه ډیټا سنټرونه چې یو ډیجیټل ډیټا سنټر دی او بل هم په فزیکی شکل سره غلط اسناد بلسی کیږي، دوی هم سره پرتله کړو او تور سپین رای سره جدا کړو. هغه کوم محلونه چې هغه باید وشمیرل شي د هغه په اړه باندې هم کمیسیون فیصله کړی ده، هغه به هم شمیرل کیږي تر څو وتوانیږو د ابتدایي لیست د اعلان د پاره مونږه ځان آماده کړو. د نن ورځې تر پایه پورې زموږ
همکار چهارشنبه تر ورځې پایه پورې
بله نن به ان شاء الله په دې باندې دوی هغه کرنه ته به خی چې په کومه ورځ به مونږه ابتدایي نتیجه اعلان وو، ځکه هغه وروسته د تخنیکی ارزونو څخه به مونږ ته معلومه شي چې مونږ په کومه ورځ کولای شو مونږه ابتدایي نتیجه اعلان کړو. تاسو ولیدل چې مونږه لومړی ځل و چې د ولسمشرۍ ټاکنو تقویم نقص شو، په د میزان په وشتمه مو نتیجه اعلان نشو کړی او هغه مشخص دلایل مو هم له خلکو سره شریک کړل چې څه د دې بایش ول چې مونږ نه توانیږو نتیجه په خپل وخت
اعلان کړو. ټکو کې به یادونه وکړي چې څه بایست د دې سول چې انتخاباته لومړنۍ پایله وزمږي.
د ډیټا د لیکټ په برخه کې موږ له مشکل سره مخامخ وو. د ملو کمپنۍ د سپتیلی و چې په 24 ساعتونو کې به دغه ټول معلومات سرور ته انتقالیږي، په داسې حال کې چې دغه پروسه ډیره ورو و. موږ د ملو کمپنۍ دوه انجینران را وبلل، د دوی مشوره دغه و چې باید د اس ډی کارتونو په وسیله باندې له بایومټریک دزګاونه معلومات سرور ته انتقال شي. وروسته مو چې بیا د کاندیدانو محترم ناظرینو ته مو څو دغه موضوع له دوی سره شریکول او د دوی قناعت مترلاسه کولو چې دغه هم یو مسؤونه طریقه ده او په دې کې هم کوم مشکل د پروسې ته نه پیښیږي، نه هم څوک د چا په ګټه او زیان باندې کار کولای شي. هغه هم څه نه څه وخت ونیو، په ورته وخت کې د ناظرینو نه بلاتیا د دغه پروسې سره هم تر ډیره بریده پورې موږ ته ستونزې مشکلات را ولاړ کړل. تاسو پیږی چې دوی باید د ناظر مسؤلیت مشخص دی، نظارت د مداخله په معنا نه دی، نظارت د مدیریت په معنا نه دی، چې بدبختانه ډیری وخت دوی د نظارت څخه غلط تعبیر اخیستی دی او دوی ځینې وخت داسې کارونه ترسره کوي چې هغه د ناظر مسؤلیت نه دی، بلکې دوی ډیری وخت د کار مانی ګرځېدلی دی، د کار په وړاندې خنډ جوړ کړی دی او دا تر ډیره بریده پورې دی بای شوی دی چې زمونږ وخت ضایع شي او نتوانی ګو په ټاکل نیټه نتیجه اعلان کړو.
حبیب صاحب، د سادات صاحب دلایل تا واورېدل مخکې یادونه یې وکړله. په داسې حال کې چې انتخابات خپلواک کمیسیون په وار وار سره ویلي وو چې لومړنۍ پایلې به په خپل وخت اعلانېږي، خو اوس مو لیدل څو ورځې حتی نږدې اونۍ اوړي پایلې اعلان نه کړې. ستونزه واخین لکه دوی سی وکړه یادونه وکړه، همدغه ستونزه به که نور بېلابېل عوامل لرل.
سلام افغان صاحب، تاسو ته سعادت صاحب ته او د ازادۍ رادیو محترم اوریدونکو ته، په افغانستان کې د ولسواکۍ تمرین تقریبا د 19 کال یا نکوای واتلسم کال دی چې دیموکراسي تمثیل کیږي او هغه هم د انتخاباتو په وسیله باندې. اما بدبختانه موږ مخکې هم ولیدل چې په انتخاباتي پروسو کې مشکلات وو. دا طبیعي حالت دی چې په ټولو هیوادونو کې چې ټاکنې ترسره کیږي که هغه پرمختللي هم اوسیږي. اوس کاناډا سره موږ نشو کولای افغانستان ته تشبیه کړو. په هغه هیوادونو کې چې فرضاً پاکستان سره یا ځینې نور هیوادونه دي، هغه کې هم ورته مشکلات او اداوې موجودې وي د انتخاباتو اړوند، او بلابل دلایل د دې باعث ګرځيږي چې د هغه تقویم مرات نسی. حتی هغه انتخاباتي پروسه لکه څنګه چې په 2014 کال کې و چې د کاندیدانو لخوا ونه منل شو، هغه څوک چې پښتاس کاندیدان و، عملاً په اوس په دغسې یو حالت کې یو چې متاسفانه بایومیټریک بی بایومیټریک، ځکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپله تصمیم د بایومیټریک او بی بایومیټریک رایو اړوند نیولی دی. ممکن هغه ټیمونه چې خصوصا د بایومیټریک سره څنګ کې بی بایومیټریک رایو ته ډېر زیات علاقه لري او شوق لري،
زه فکر کوم دا مسله حل شوې ده.
دا حل شوې ده، اما دا ولی ځان سره دا پروسه مخامخ شو. هغه د فشار لوجنه یا د هغه ټیم له فشار لوجنه چې هغه فکر کوي چې دا بایلون کړي، دغه دوه فشارونه د دې بایس ګرځیدل چې د کمیسون کارونه به یو څه د خند سره مخامخ شي، لکه څنګه چې ساده سپورت یادونه وکړه. یعنی ممکن د ناظرینو هم ناپوهی وي، لبل اړخه د کمیسیون هم ځینې نیمګړتیاوي، دا ټول چې لاس سره یو کې هغه تقویم په سم ډول باندې نسی مراعت کېدلی. نو دا مشکلات و چې تقویم مراعت نسی. اما زه د دې ویره ډېره زیاته نه لرم چې دا یو خوشنوونکی کار دی چې تقویم مراعت نسی، اما ویره زه دا لرم چې موږ وړاندیزو د پایلو د اعلان طرف ته، د ابتدایي پایلو د اعلان طرف ته په کمیسیون کې د داخلي ستونزې د دې باعث نسی چې خدای مکه د بحران طرف ته موږ بوزي.
یعنی تقوین دومره مهم نه ده که شفافیت چې
تسلیم، لکه شفافیت مهم دی او د شفافیت د تضمین په خاطر باندې ممکن ځینې کمشنران چې د ځینو ټاکنیزو ډلو سره علاقه لري او ذوق لري، ممکن هغوی ځینې مشکلات ایجاد کړي هم دن، ممکن ځینې مسایل بیان کړي، لکه تاسو ولیدل چې په جریان د دغه پروسه کې د ابتدا نه د دوی د اختلافاتو، یعنی د کمیسیون نه د دوه ګونی چلند مخکې ده، د ابل ورځ د قلفونو د ماتولو موضوع
بیا وروسته دغه موضوع ته وروسته راځو. سادات صاحب، تاسو په کمیشنرانو ترمنځ یا په کمیسیون کې دننه اختلافات تاییدوي، څومره جدي دي؟
افغان صاحب، په هر اداره کې اغل ته د نظر اختلافات شونی دي، په ډیری ادارو کې دغه موضوع شتون لري. کمیسیون هم له دې څخه مستثنا دی، په کمیسیونو کې همیشه د نظر اختلافات شتون لري، اما دغه اختلافات په هغه کچه نه دي چې دغه پروسې تر صدمه ورسوي. او تاسو پیږی د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې هلته په اکثریت د رایو باندې فیصله کیږي، او په هیڅ صورت سره هم تر دې دمه پورې د کمیسیون د غړو ترمنځ داسې کوم ژور اختلافات نشته چې هغه دغه پروسې پروسه وګواخوي او یاد هم پر دې باندې منفي سیوري وغړوي. ډیری وخت د لارنس شاو د کمیسیون ترمنځ اختلافات او موضوع ته اشاره کیږي، اما دغه اختلافات به د پروسې په خیر پدې بولم چې به هغلته تر ډیره بریده پورې کوشش دي کیږي چې یعنی څوک په خلاف کار باندې لاس نه پوري کوي، ځکه پدې باندې پویږي چې په څنګ کې څوک سره ناستي چې هغه ماته اول خماده ته پریږدي نه او کچره د کار
څخه قوانين اصول مقررات ست دغه په چوکاټ کې مخکزي
قوانين پر اساس باندې دوی پر مخځي او تر ډیره بریده پورې داسې کوم جوار اختلافات تر اوسه شتون نه لري چې هغه د مستقیمن په دغه پروسه باندې منفي سیوري وغوړي.
صدات سب سوره زولان دي د قلف د ماتدلو مسله رامنځته شوه چې ډیره زیاته غوغه هم جوړ کړله. اوریدونکو دا کیسه و کې څه ډول د پیښه رامنځته شوه د حل سبب ده؟
افغان صاحب دا ډیره اوږده قصه ده، خو زه به کوشش وکړم چې په ډیرو لنډو ټکو سره یې له تاسو سره شریک کړم. هغه څه چې وایم هماغه هغه واقعیت دی چې هغه ټاکنو خپلواک کمیسیون کې په هغه شپه باندې تیر شوی. موږ ته راپور راورسېدو چې ممکن هغه ډیجیټل سنټر چې په کوم تعمیر کې شتون لري هغې ته زیان ورسېږي یا هم څوک حمله پرې وکړي. د هغې په خاطر باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کورنیو چارو وزارت څخه دې غوښتنه وکړه چې دغه ډیجیټل سنټر امنیت دوی خوندي کړي او څومره چې کولای شي د لپاره باید قوي امنیتي تدابیر ونیسي. هغوی هم یو خاصه قطعه راوسته ولا ترڅو دغه سنټر ته څوک مشکل پیښ نه کړي. د شپې نه وخته هغه کسان چې دلته دوی پیره دي هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د امنیتي سلاکار څخه دې غوښتنه کوي چې اوایخته که چیرته وکولای شو موږ په دغه دالیس کې هغه ته اوسېدی شو. هغه هم د دې په خاطر باندې چې موږ په ټول هغه تامینونه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون کې دي هغې ته یو سیل اچوي،
یعنې قلف
قلف یو رقبه او یو سیل دی هغې اچول کېږي. د مازدیګر او سهار چې همکاران راځي بېرته هغه سیل لري که نفر مشخص دی چې دغه کار څوک ترسره کوي. همغه سیل هغه کس ته زنګ ویلی دی چې دا راشه او دغه دروازه خلاصه کړي ترڅو دوی د همدغه تعمیر په دالیس کې چې دغه تعمیر هم څلور بخش لري چې په یو هم تامخانه ده او بل برخه یې غلطه کانفرنس روم ده، په یو برخه کې ډیجیټل سنټر ده او په دویم منزل کې هم د هغه بایومټریک ډیوایسونو څخه سرور ته چې د اس ډی کارتو په وسیله باندې معلومات انتقالیږي به هغه بخش دی. خپل د تعمیر او عمومي دروازې ته هم سیله چول شوی وو او دغه هر بخش نورو ته هم سیلونه چول شوی وو. د دوی لپاره یوازې هغه سیل خلاصي چې د عمومي دروازې د دوی دغه دالیس
چې په امر خلاصي
اغل تخپل د دارلین شاد امنیتی سلاکار په خوخه باندې او د دوی په مشوره باندې دغه کار تر سره کیږي. به هغه راضی او هغه مسؤل شخص را غواړي چې دغه سیل خلاص کړي ترڅو امنیتی به همکاران له دغه دالیس څخه استفاده وکړي او دوی یا هم د هوا د یخوالي له امله یا هم غلط داخل کې هغه امکانات وو د تشناب او د دغه دوی استفاده وکړي. کله چې د دې څخه یو ټیم خبريږي هغوی د شپې خپل کسان راستوي چې په ریکه خپل کار له عثماني صاحب شتون درلودو نو وخت د شپې راځي. هغه امنیتی مسولین هم ورسره دي. دوی راځي دغه هرڅه ګوري، د ډیجیټل سنټر په دروازه باندې کوم سیل چا چول شوی دی هغه ګوري، د دوی سره دی هغه نمبر وو هغه چې ګوري په غي باندې کوم چاپ غرض نه درلودل، یوازې د امید دروازه د دالیز دروازه دغه سیل لری شوی دی او دوی بیرته چې کله چې مطمئن کیږي بیرته دوی استنیږي. اما د سبا د پاره بیا دا یو د کمیسیون لپاره یو درد سر موضوع شوله. تاسو په جریان کې وای چې تیر ورځ هم ټاکنو خپلواک کمیسیون مطبوعاتي کانفرنس درلود او هغه ته مو د ټول رسنیو څخه هم د غوښتنه وکړه چې د ناظرینو سره هم د مغسلونو نمرې شته دي، راځي ټول په ګډه سره ولاړ شو او وګورو چې همغه کوم نمبر چې د ناظرینو مشاهدینو سره دی او کوم سیل هغه شته او کنه. کله چې هغه ته ولاړو هغه ته بیا د موږ کارانت اجازه ورنکړه شوي. د دوی د مسؤلینو سره مونږه د ماښام تر ناوخته پورې ناسته درلودله ترڅو د قناعت مو دوی ته ورکړو. لغې بله قناعت حاصل شو، لغې وروسته ولاړو. فیصله په دې شوله چې زوبه د ډیټا سنټر هغه ډیجیټل سنټر د دروازې سیل وګورو چې هغه مات شوی وي یا په داخل کې کوم مشکل جوړ شوی وي. لغې وروسته بیا موږ تاسو په ګډه تصمیم نیسو. کله چې هغه ته ځي دوی ټولو په وړاندې همغه نمبر ناظرین وایي هغه نمبر د دروازې د سیل سره سر ورکوي چې همغه نمبر دی او د دغه دروازې سیل سره چې غرض نه دی درلودل او نه دی مات شوی. لغې وروسته دوی پښتون کې درسنې پښتون کې دغه سیل ماتیږي، همغه ډیجیټل سنټر ته دننه کیږي او غلط هرڅه ګوري چې
څه ډول چې هماغه ناظرینو په مغه ورځ باندې کار پای ته رسولی وو او دغه دوی راوتلی وو او سیلم دوی ورته چولی وو، هماغه هر څه په خپل ځای وو او کوم ستونزه مشکل نه وو. د مغه پر اساس باندې تیره شپه د موږ همکارانو د شپې ته درې بجو پورې کار وکړو چې د مغه قرنطین شوو دزګاوو ټول معلومات یې سرور ته ولیږدول. په اوس کې د بایومیټریک دزګاوو ټول معلومات سرور ته انتقال پیدا کړی دی او سر د ننه به انشاءالله چې د دې تصفیه شروع کړي.
خغلی حبیب صاحب، په داسې حال کې چې انتخابات ډیر حساس پړاو ته داخل شوي دي، ورځ دو کې دوی په وینا ممکن لومړنۍ پایلې اعلان شي، لازم وو چې دغه سیل مات شي؟
زه فکر کوم دغه د انتخابات پروسه تر دې چې حقوقي بود لري ډیره سیاسي پروسه ده او د ډیر احتیاط نه باید کار واخیستل سي، خصوصا د ټکنیزو خپلواک کمیسیون چې اوس د پروسه د دوی په منګولو کې ده، دوی باید له ډیر احتیاط نه کار واخلي تر څو دغه پروسه د ټول افغان ولس ته هغه چا چې رایه ورکړي ده او هغه امید لري د انتخاباتو پایلې ته هغوی په دې باندې باورمند سي. ځکه که چیرې بیا هم باور موجود نه وي او خلک یې ونه مني، زه فکر کوم چې دغه ټولې هڅې به بابي ځواباسي لاړې سي. لومړي سر کې خو دا یو اشتباه و چې کسیل مات شوی دی، ځکه مخکې ساده څه ورته اشاره وکړه، تخنیکي اړخه په دې بایومیټریک کې اس ډي کارتونه دي، کېدلی سي امکان لري که چیرې د ډیټا سنټر ته تللي وي دا خلک یا هر څوک چې په دې منځ کې ایسته دي. د مختلفو رسنیو له طریقه موږ دا هم واورېدل چې هکران راغلي دي او دا اس ډي کارت چینج سي، دا بیا یو جنجال دی.
اس ډي کارت پر نه دی رسیدلی،
یعنی نه دی رسیدلی، ستاسو
فقط دالیز دروازه خلاصه کړي، هغه نور سیلونه ټول پر خپل ځای.
بالکل بالکل، یعنی هدف مسه شه دې زدا ویل غواړم، یعنی که خدای مکه دغه یو حالت سره مخامخ کیږي، دغه بیا معلومدار ده چې موږ ډیر تر خو تجربه سره مخامخ کیږو، یعنی هغه په خانه چې شي چې و د نه منلو هغه فرهنګ هغه بیا د رئیس او دا به نه وازی دا چې د افغان ولس لپاره درد سر وي، خپل د کمیسیون د کمشنرانو لپاره. زه فکر کوم لازمه ده چې هغه چا چې دا طرز العمل نقص کړی دی، که هغه ولو که هر څوک دی امنیتي مسؤول دی که هر څوک دی، ځکه هلته د بخاریو د ګرمولو ځای نه دی، دا باید د کورنیو چارو وزارت دا تدابیر نیولي و چې څوک رالیږي دلته هغوی دپاره د خوراک او د هغوی دپاره د څښاک او هغوی دپاره د اوسېدلو ټول امکانات باید برابر شوي اوسېږي. اما دا چې بیو چاله خو نقصو هغه باید عجل څرنوالی ته مشخص،
یعنی عدلی
تعقیب پاکستان هغه باید مشخص شي، شټاکنیز شکایت ته ول واسطي زکالته دي ونوي ماده دوم فقره لمخې بیا اتوشته ماده درسې ماده دي حکم لمخې د ټاکنیز کمیسیون چې شکایتو کمیسیون د دې بررسي صلاحیت لري، هغه یو ګور چې عدل د جرم واقع سوی دی کړي او تخته دي د هغه د معرفي نورسته د لرسې زکه زت سوایم دلته
چې د خلکو شک
ورته هدف مداري لوي خو د خلکو هغه باور چې په دغه سیل ماتول سره، یعنی کدا عمومي سیل وو، عمومي سیل وو اصلا ډیټا سنټر ته دوی نه داخل شوی، اما یو غوغا خو جوړه سو دلته غوغا جوړه سو پدې کې بس سل کس کېدای شي پدې قانوني اوسېږي چې ډیجیټل سنټر ته رسیدګي نه ده شوی، لاسرسي نه ده پیدا شوی، بایومیټریک الی په خپل ځای باندې هغه قرنټین شوی چې 1200 یا 1400 دی، بایومیټریک الی هغه په خپل ځای باندې پرتی دی، هغه کې چا ګوت نه دی ولی دا به یو ډله خلک دا ومني، اما یو ډله ده چې هغه ته د منلو وړ نه ده، یعنی هغه ته د منلو وړ یا قصد نه غوړي دا ومني، نو د دې په خاطر باندې چې دا حیثیت بیرته یاد شي، عجل غسلې سم ته معرفي سي چې دوی ولې دا کار کړی دی، د چا په خوښه دا کار کړی دی، د چا په مشوره دا کار
کړی دی، داسې
سوه غلط فهمي وه، یا کېدلی سي چې یو ټیم ونه غواړي، ونه غواړي چې د ټاکنو شفافیت دې تامین سي، وغواړي چې د کمیسیون حیثیت ته زیان ورسي، هغه د شخص تشویق کړی دا کار وکړي.
صدر صاحب، دغه کسان معرفي سوي دي د وړاندیز په اساس باندې؟
تیر ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری کله چې د دوه ټولو ټیمونو د اساس سره ناسته درلودله، د دوی ټول نظریات واورېدل شول، له هغې وروسته د دوی په حضور کې مونږ ټول لاړو، هغلته مو د دغه دروازو سیلونه وکتل. بدبختي دغه وه چې د دغه آموزش تعمیر دی ده، د دغه تعمیر دروازه عمومي دروازې سیل چې کله مات شوی دی، د دې داخل کې دلته یو د ډوډۍ خوړلو یو غټ سالون دی، یو همدا ډول یو د میټنګونو یو غټ اتاق دی، یو بل دغلته د تشنابونه دی، او ډیجیټل سنټر هغه کوم د اس ډي کارتونو په وسیله باندې چې سرور ته معلومات انتقالیږي په دوه منزل کې قرار لري، او چې همیشه کله چې ناظرین خپل راوځي هغوی سیل ورته چوي، د دوی په وړاندې ټولې نمرې ځان سره اخلي، سهارم چې بیرته راځي مخکې له دې چې ناظرین را نشي مونږ د هغې کار نه شروع کوو، تر څو هغه دروازه دوی خلاصه کړي، هغه نمبر ورسره سر ورکړي، لږ وروسته کار په غیبانه شروع کیږي. په ډیجیټل سنټر کې هم
لکه څنګه چې حبیب صاحب ویلې د بایومټریک ډیوایسونو تعداد مشخص وو، هغه ته هم بایومټریک ډیوایسونه داسې نه دي.
ساده سره بحث په وکړه ډېر ښه تشریح کړه دا موضوع. حبیب صاحب وایي چې له حقوقي پلوه دا باید عدلي او قضایي ارګانونو د تعقیب کې دا موضوع نو اوس فیصله هم سوې ده، پریکړه هم سوې ده. دوی عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سوي دي؟
تاسو پیږی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې په خاطر باندې چې همدغه راپور د موږ سره شریک شوی و چې دغه سنټر ته ځینې کسان غواړي دې ته مشکل جوړ کړي، په دې حمله وکړي یا هم دې ته ور واچوي، د دې په خاطر باندې رسمي مکتوب موږ ته راغلی و او موږ هم د کورنیو چارو وزارت څخه په رسمي ډول د دې غوښتنه وکړه چې څومره زر کېږي باید د دغه امنیت خوندي کړي چې خدای مکړه دغه اساس توک ته څوک صدمه ونه رسوي او بیا مشکل سره موږ مخامخ نشو. همغه و چې کورنیو چارو وزارت دغه قطعه موظفه کړې ده، په اوس کې هر هغه لاره چاره چې هغه کولی شي د خلکو شکونه برطرف کړي، هغه به په ټاکنو خپلواک کمیسیون په هغې باندې کار کوي که هغه د افراد اشخاص په معرفي کولو باندې وسی څرنوالی ته. اما تاسو پوهیږئ چې ټاکنیزه محکمه د ټاکنو شکایت کمیسیون دی، هغوی به دغه موضوع دوی به تر ډیره بریده پورې څیړي او هر هغه حقیقت واقعیت چې وسیږي هغه به د خپل ملت سره دوی شریک کړي.
زه راځم دغه برخه کې یو خبره لرم، لنډ ټکو باندې شک چیرته راپورته کیږي، یعنی تشویش دی ولس چیرته دی؟ غلی نورستانی امریکا غک سره په مرکه کې ویل چې اصلا دلته هیڅ د سکم کار نه دی سوی، یعنی اصلا دا سل نه دی مات سوی. وروسته په اعلامیه کې راځي، په اعلامیه کې ویل کیږي چې هلته سل مات سوی دی، لکه څنګه چې ساده سبرانا پی واچوله، یوازې د دالیز نه استفاده سوی ده، هغه هم د یخ په خاطر باندې چې سربازانو یخ کېده هلته نوتلی دي. هغه ډیجیټل مواد او هغه حساس مواد چې هغه د په نتایجو باندې تاثیر لري، هغه ته هیڅ نو زیان نه رسیدلی، یوازې د هغه نه استفاده سوی ده، دالیز نه استفاده سوی ده. یعنی دغه تل دوګونی خبرې کول، دغه شکونه
ختم خپل کمیسونه دوغه غږیږي دلن شوای کم نه د مات سوی، خو بیا ورسته په مطبوعاتي غونډه کې اعلامیه کې د تاییدوي خلک په یو ډول به باوري کې اچولې دي. راز یو بل موضوع ته حبیب صاحب، کچې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې او بیا ورسته پایلې و ځندېږي، څومره د انتخاباتي شکونه رامنځته کوي چې د 2014 کال هغه سناریو به تکرار نسیم؟
زه فکر کوم د انتخابات مخکې میدان وکړه چې دا یو سیاسي حقوقي پروسه ده، له یوې اړخه کله چې موږ شپاړسمې مادې ته د انتخاباتو قانون راځو یا په 19 موارد په دې باندې غږیږو، د کمیسیون اعضا هر څو چې عضو دي هغه مکلف دي چې د انتخاباتو قانون او نور اړوند نافذه قوانین او طرزالعملونه دا باید رعایت کړي. که چیرې دوی دغه شان نقص کړي، دوی د عزل باعث ګرځېدلی شي. اوس تقویم یو د هغه موادو د چې هغه دوی مخکې لدی چې انتخابات تلړ سي هغه له خلکو سره شریک کړي، کدا په وار وار نقصيږي، نه یوازې دا چې د حقوقي اړخ حدودي د اصل بایس ګرځي، د عادي تعقیب لاندې نیول کیږي. یعنی دوی مسؤل دي په دې برخه کې، دوی باید په دې برخه کې جدي ډیر زیات اوسيږي. دوهمه خبره ده چې د پروسس سره تر ډیره بریده پر سیاسي چلند کیږي. سیاسي چلند ده چې د ټاکنیزو خپلواک کمیسیونونو هغه استقلالیت متاسفانه چې نقص له مختلف اړخونو نقص، نه یوازې دا چې بهرنیانو نقص ک، بلکې دلته په داخل کې ځینې کړي نه غواړي چې د استقلالیت د دوی پاتې شي. زه وایم دغه کسان چې اوس په کمیسیون کې دی او د انتخاباتي امور مخکې وړي، دا مسؤل نه دی په دې برخه کې. یعنی نه پخوا هم حکومت او اړوند مراجع د دوی استقلالیت ته پام کړی دی، خو کله چې بیا خرابې رامنځته شي، بیا ټول ارث راوخیستل شي، د دوی په اوږو په بار واچول شي، دا ټول فساد او ټول مشکل دوی جوړ کړی. الان کې داسې خبره نه ده. زه فکر کوم چې په دغه برخه کې موږ باید عادلانه مخکې لاړ شو. کمیسیونونو غړي یو جرأت باید وکړي، هغه څه چې دوی تقسیم اوقات کې ذکر کړي دي، فرمایشونه ونه مني. یعنی دلته د ځینې فرمایشونو په غوښتنه په اساس باندې ګورې دا تقویم نقص کیږي. ښه، په دې باندې ساده څه تخنیکي اړخ ډېر ښه پوهیږي، تاسو معلومات لرئ چې د ځینې فرمایشونو له وجې نه به دا پروسه بحران طرف ته ځي. یو ټیم یو فرمایش لري، بل ټیم بل فرمایش لري. که کمیشنران په همدې شکل باندې سره دوه لارې سي او لاړ شي دا موضوع بل رقم توضیح کی، زه فکر کوم چې د دوی دپاره به چې په یو کښتۍ کې سپاره دي د بدبختۍ لامل وګ.
سادات صاحب، واقعا انتخاباتو سره سیاسي چلند کیږي کنه؟ تر فشار لاندې کنه انتخاباتو خپلواک کمیسیون څومره په دې کارو کې خپلواکه ده؟
افغان صاحب، د موږ تاسو ټولنه عیني واقعیتونه هغه څه چې مخکې په حبیب صاحب اشاره وکړه، زه د سره نظر یم، همغږی یم. واقعا د موږ تاسو د ټولنې هغه ترخه واقعیتونه هم دغه څه دي. ډیری به کوشش دي کې وی چې د خپل ځان په ګټه باندې دوی په کمیسیون فشار راوړي، یعنی کمیسیون په غوړو باندې فشار راوړي. هم تر دې دمه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هیڅ چا زر زور ته هم نه دي تسلیم شوي. د تیرو کمیشنرانو سره کوم چلنج تر سره شو، هغه هم تر ډیره بریده پوری روحیه داس جوړه کړی د چې دوی هم ډیر زیات کوشش دي کوي چې د غیر تاریخ خپلواکي او استقلالات په نظر کې ونیسي او لا ټول څخه د غوښتنه کوي چې د احترام وکړي او په ورته وخت کې بدبختانه زمونږ سره په دا پروسه کې څوک شریکان دي هغه د دې پر ځای چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري نه کوي نور خوندونه مشکلات رامنځته کوي د بیلګې په ډول
ټیمونه دي کڼړېوالو کورنۍ نظرین دي
هم ټیمونه دي هم ناظر بنسټونه دي هم بدبختانه ځنې وخت سیاسي احزاب دي کچیرته دوی هم په خپل وخت هغه خپل مسولیت په خړه ول سره مخ ته ویسی د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي تاسو باور وکړي چې دا سنځ مشکلات به مونږ تاسو نه ګورو کله چې مخکې اشاره وکړه چې د کاندیدانو ناظرین د نظارت د پاره نه بلکې بدبختانه دوی لکه د مدیریت لپاره چی راغلی وي یا لکه دوی چې د دې لپاره راغلی وي چې څه ډول وکولای شي غلطه د خپل کاندید په ګټه باندې غلطه یو غیر قانوني کار تر سره کړی یا د کمیسیون په کارمند باندې فشار راوړي په داسې حال کې چې نظارت تعریف مشخص
طرز العمل نسته طرز العمل مطابق تصویر توي
دوی تر اوسه پورې هغه طرز العمل به دوی یو ورقه هم نه ویړولې د کمیسیون شرایط دومره حساس حالت ته رسیدلی دي چې که غلطه ته د یو ټیم ناظر ته وایي چې دغه د تاب کوم رفتار چې دی د نظارت د سرهیت سر نخوري هغل ته بسم دستي په تابونه ټاپه د دی ویل کیږي چې تاسو یا احمد یا محمود یا چات د پاره کار کوي په داسې وضعیت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون فعلا قرار لري اما هغه څه چې مونږ ته مهم دي هغه د دې چې مونږه شفافه نتیجه د خلکو سره شریک کړو کمیسیون د غژمنه د ټول ملت سره تر سره کړی د تدید م پوری کوم ارقوم او کوم موضوعات شریک شوی دي خاص د په خاطر باندې چې ټول خلک به اورمن پدې شي چې کمیسیون د احمد محمود د ګټ د پاره کار نه کی یا د غیر کامیابی د پاره بلکې د پروسه کامیابی
مختص لومړنی د لومړنی پایلو نیټه خو موږ تاسو ولیدل چې ناقص وله تاسو دا ژمنه ورکوله چې د ورستۍ پایلو نیټه به نه نقص کیږي
مونږ نهایی کوشش دغه کوله که څنګه چې مخکې ویل د شپې ته درې بجو پورې نن مونږ همکارانو کار کړی دی او دا بل نه غد است یعنی همیشه د ټول اشپز مونږ همکاران په دې باندې کار کوي تر څو وتوانی ګو تقویم نقص نشي او لومړی ځل و چې د ولسمشرۍ ټاکنو تقویم همدازل نقص شو تر دې دمه پورې هیڅ مورید مونږ نه و نقص شو یا ډیر خبر مخ روان و خو بدبختانه کله چې ټیمونه در سره همکاري و نه کړی مونږ همکاران د دې پر ځای باندې چې روزمره خپل کارونه مختوي سی باور کړی په ورځ کې 3 ساعت یا 4 ساعت که دوی کار تر سره کړی نو ټول ورځ په دې باندې تیریږي چې یا کار بند شي یا احمد په دې باندې شک لري یا محمود په دې پروسه باندې شک لري یا
یعنی که انتخابات خپلواک کمیسیون کار ته پریښودل شي هغه ورستی پایل خپل
وښي په خپل پسلو کې په خپل وخت باندې لاشي
د ورستی پختنه په توګه دا بحث را جمع کړي انتخابات خپلواک کمیسیون تر اوسه پر خپل کارونو کې خپل مدیر یاد کې بریالای وو ای ورستی پایل په خپل وخت اعلان کړي د حالاتو ته پکتو
زه فکر نه کوم چې پایل دې په وخت باندې اعلان شي اما په کارونو کې یو څه د دوی جرأت د سټایل ورلد او زه هیله لرم چې همدا سې دوی پاتې سي د هیڅ اړخ سیاسي فشار ته تسلیم نشي ځکه بدبختانه د تیرو کمشنرانو چې زه د مدافع وکیل په توګه دوسیه مخکې وړې ده یو لغ دلایل زه غواړم چې ووایم د یو کمشنر د هویت په نڅرګندولو سره هغه حق محفوظ پاتې چې هغه وای کله چې موږ د ولسمشریزو ټاکنو د محلويش په اړه باندې لیو لوري سره موافقه ونه کړله د یو لوري غوښتنه ونه منله هغه د دې پلټه کې سول چې موږ له داندو ازل او موږ د حالت تر ورسي نو دوی وای چې دا درد هغه ځای دی نو زه فکر کوم چې دوی چیرته خپل استقلالیت ونه ساتي او د یو چا غوښتنه ومني زه فکر نه کوم چې دوی حالت د هغه نه متفاوت اوسيږي با جرأتمندانه شکل باندې دي هغه څه چې دوی د خپل طرز عملونو او د ټاکنو د قانون په اساس باندې د پرتل بایومټریک یو راي هم باید د منلو وړ ونه وسیږي هیڅ نو تعامل د چاسرونه کې پر خپل وخت باندې اغه راي چې په بایومټریک کې ستونزمن دي فرزندغه کې د یو چا هویت نه تثبیت شوی یا اغه متعدد یا اوټ اف ډیټ دي یا فرزند ګوتب کې مختلف لګیدلې دي یو کس یا ده چې اغه نخې چې دلته دي چون بدلته ټکنیکی لحاظ اغه د ساده سپډیر پويږي ا دې بارکوډ اوټ اف ډیټ پرنټ دی یا په یو ور باندې د څو بارکوډ
دی یو چا یاکس دی بل چا
اغه مشکلات اغه ستدي یعنی که در ملوک کمپنی خپل مسولیت په سم شکل ادا نه کی او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ته متوجي ونه وسی کی زه فکر کوم چې دغه په افغانستان کې د بحران د زیګیدلو باعث ګرځي کی
ډېر زیات مننه د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون لویان زبی سادات هم درنګ د حقوق چارو کارپوشن خان حبیب څخه مننه چې په بحث کې سره ګډون وکړ درنو اوریدونکو تر بیا کې چاره
زما رایه زما حق میوند ولسوالی مواد په هم درس خلاصې وی دي
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي د کمیسون
خباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
تاسو د سیکلنه
کنه دي پکتیکا کې هم ورته شکه مثبت ګرځي. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوه تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.